افغانستان بر مردم تحمیل کرده. این یک بحث. بحث دومی
وضعیت دانن وضعیت پروگرام قدر من اوریدونکو سلامونه ونیکی هلی خدای دی وکي چې تاسو ټول جوړ وغه او خوشاله اوسئ او رزي او شپې مو هم په خیر وي. د نن وضعیت په دې پروګرام کې په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای ستاسي قربم او په دې نیم ساعته پروګرام کې په دوه موضوعاتو بحث کوو. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور او د دې ډلو د تهدیداتو په اړه، او په دویمه برخه کې د پروګرام په بریتانیا کې رواندا ته د افغان کډوالو د لیګلو په اړه د پیل شوي اعتراضاتو او د مظاهرو او په دې مظاهرو کې د یو شمېر خلکو د ګډون او په دې مظاهرو کې د هغوی د غوښتنو په اړه د مظاهرو د یو تنظیمونکي سره هم خبرې کوو. اما اجازه راکړئ چې زه تاسو ته یو یادونه هم وکړم. له بده مرغه د تخنیکي ستونزو له امله د امریکا غږ نوي استودیو تخنیکي مشکل پیښ شوی او موږ په دې ونه توانیدو چې د غي استودیو څخه خبرونه تاسو وړاندې کړو. ان شاء الله همکاران به کار کوي، استودیو به ډېر ژر جوړیږي. موږ په خپلو پخوانیو استودیوګانو کې چې تل د همدې استودیوګانو له لارې موږ نشرات درلودل تاسو ته دا خبرونه وړاندې کوو. ښه، د لومړي بحث لپاره موږ د افغانستان د جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندر صاحب ته بلنه ورکړې. اندر صاحب، زما غږ تاسو ته راځي، په خیر راغلاست پروګرام ته.
سلامونه
ونیکی هلی، مننه او تاسو غږ راځي. اندر صاحب، مننه زه ستاسو غږ ډېر چټه اورم. زه نه پیګم چې موږ تخنیکی همکاران کله لطف وکړي تاسو غږ ماته اوچت کی. اندر صاحب، په بدخشان کې په طالبانو باندې برید وسو او په دې برید کې یو شمېر کسان هم ووژل شول، خو له دې برید وروسته یو ری بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور او د دې ډلو د تهدیداتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. نن به دا بحث لږ متفاوت وکړو. هغه دا چې د طالبانو او د ترهګرو ډلو په خاص ډول د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره چې طالبانو په دې تیرو څو کلونو کې رابطه درلوده په دې بحث وکړو. اندر صاحب، د افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور او شتون په اړه بیلابیل راپورونه، خبرونه او ارقام ورکول کیږي. ځینې هیوادونه دا ارقام ډیر زیات کوي چې په زیات اندازه ترهګري ډلې شته، ځینې بیا یو څه دا شمیر کم کوي. طالبان خو بیا بخښ انکار کوي چې ترهګر یا ترهګری ډلې په افغانستان کې نشته. وړم ستاسو له خولې واورم چې رښتیا په افغانستان کې ترهګر شته، په کوم اندازه دي او څومره دي؟
لومړی خودي سلامونه تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ته او ټول درنو اوریدونکو ته. یو خودي ترهګری تعریف ته، ترهګری تعریف هم متفاوت کیږي. پرونه پوری طالبان هم ترهګر وو او نن بیرته له ترهګری خلاص وو، او دیغه ټول هغه مرګری چې له طالبانو سره وو هم. نو که موږ هغه ډلې چې د ترهګرو پولیس کې دي یا معرفته وي دي، لکه القاعده، ټي ټي پی او یا نوري هغه ډلې چې پاکستان یې تر ډېره بریده روزي او تنګلي، لکه حرکت المجاهدین او البدر، حرکت الانصار، لشکر طیبه، سپاه صحابه، دی دانه ویټلی اوس ټي جی پی را پیدا شوی ده، یا په نور نړۍ کې د نوري ډلې دی په شاوخوا په نوري ډلې دی. دا ټولې ډلې کرا واخلو لا طالبانو سره سي دي کوم زیات اړيكي وي هغه دي القاعده وي، او دي القاعده اړيكي له طالبانو سره په هم وي اوس هم ست دي، او دا اړيكي پریکړي هم نه دي، او دا پریک طالبان پریکولې هم نه سي، ځکه که طالبان له القاعده سره اړيكي پریکړي دي به دا معنی وي سي دوی دي شلکلني جګړه په دغه روایت او په دغه شلکلنه جګړه په بوتلان باندې خطر راکاږي. یعنی دي شلکلني جګړه په دې روایت باندې دي بوتلان خطر راکاږي، وایي چې ګواکي دا جګړه د موږ ناسم ځکه طالبانو جګړه په همدې باندې بنا کړه، او وی وویل چې موږ جګړه بر حق په دې باندې دایست، امریکایان لموږ نه یو مسلمان غواړي، او هغه مسلمان اسامه دی او مسلمان کافر ته نه تسلیم وو.
زه ډیره بخښنه غواړم، دی بس اندر صاحب راځو دا په تفصیل سره وکړو. اجازه راکړئ زه دا پوښتنه وکړم چې دغه تر هغه اوس په افغانستان کې په څه شکل د طالبانو سره چې تاسو وایي شته او نور نړۍ هم وایي په څه شکل حضور لري؟ آیا دوی دغه د طالبانو په عمومي قرارګاو مراکزو کې دي که دغه طالبان دغه بهرني تر هغه مشخص ځایونه لري بیا په انفرادي شکل په ځینو سیمو کې ځای په ځای شوی دی؟ حضور یې په څه شکل دی؟
د موږ د معلوماتو په اساس باندې خو له طالبانو سره دی، البته طالبان لکه د تیر په څیر باندې طالبان له همدې موضوع نه دغه سو په اصطلاح تهدید سو او اوس هم تهدیدېږي یا دغه پرې باندې لګېږي یا په دوی باندې دا تور لګېږي، په همدې خاطر باندې دوی د پردې مخ ته نه راځي او نه چیرته ښکارېږي، خو ځای په ځای باندې شته دی. بلې خواته طالبانو هم ډېر زیات سانسور دی، هلته د مطبوعاتو د رسنیو سانسور دی، د مطبوعاتو سانسور دی، حتی ویډیوګانې تاسو به اورید تاسو اوریدلی وی چې په کندهار کې صاحب الله خان دا فرمان ورکوش نور به د اکسونه مقصونه څوک نه خپروینه به اخلي او دا حرام دي. د طالبانو اسلام کوم په ولایاتو کې متفاوت دی، په کندهار کې یو ډول دی، په کابل کې بل ډول دی، په غزنی کې بل ډول دی، سره متفاوت دي. خو په مجموع کې دوی هر چاته دا اجازه نه ورکول کېږي چې هغه دی خپل موبایل راوخلي او ویډیو دی وکړي، هیڅ هم دا اجازه نه ورکول کېږي. حتی همدغه یوټیوبران چې ویډیو کوي هم له دوی نه به اجازه اخلي. نو معلوماتو ته لاسرسی اسانه نه دی. نو او بلې خواته دوی هم همدغه بهرنیان څوک چې ورسره دي دغه دي، یعنی دا ډېر ښکار نه دي. کنه د ټي ټي پي او القاعده له هم طالبانو په لیکو کې شته دی او له هم له طالبانو سره دي، او طالبان یې نسی کولای چې له دوی نه بیل شي، چې له دوی نه بیلیږي دا په خپل یعنی دوی په خپل روایت باندې د بوتلان خطر راکاږي، دوی به د خپل تیر شل کلنه جګړه محو کوي او نه پی کوي.
اندر صاحب، دا بحث عجیب پیچلې ښکاري. اوس خو دنیا طالبانو ته پخاره وایي چې باید روابط قطع کړي او د ترګرو په وړاندې مبارزه وکړي، چې دوی ژمنه هم ویل کیږي چې کړی ده. اما د بل طرفه تاسو د دوی ترمنځ د ټینګې اړیکې ته هم اشاره کوي. اوس څه ډول کېدای شي چې دغه اړیکه قطع شي یا دوی طالبان خپل وغوړي چې دا رابطه بند کړي، ځکه د نړۍ د خام فشارونه زیات دي؟ فکر کوي چې دوی دا رابطه قطع کوي یا د نړۍ فشارونو ته ځان ټینګوي؟ کوم طرف ستاسو په نظر بلاخره بریالی شي؟
نو اول خپل وګړه طالبان یا خپل نیابتي دلدا یا د نیابتي جګړې او د نیابتي دلې پیداوار دی، او دغه لازم نه لري داسې قوي او پاخه اصول نه لري، لږو اصول دي تیرې دی نه سي. تبي خبره ده کله فشار په باندې راځي له همدې نه بتیریږي، او تر اوسه پورې خدا سي ښکاریږي نه سي طالبان دي لغه خپل او غو سنه تیر سوي. مثلا دوی په دوحه کې دا قرارداد لاسلیک کړی و امریکایانو سره چې ګوکه دوی بل بهرنیانو او لټولو تر هغه ډلو سره به دوی ملاتړ نه کوي او نه به له هغوی سره اړیکې ساتي. خو دوی تر وروستۍ ورځې پورې د القاعده نوم هم په بده باندې نه دی یاد کړی، د هغو مشرانو نوم یې هم په بده باندې نه دی یاد کړی، او تر اوسه پورې تنوی وی چې موږ له دوی سره پریکونی اعلان کړی، په دې اړه باندې د دوی وضاحتونه نشته. حتی د ټي ټي پی په اړه باندې د موږ څنګه معلومات دي، د پاکستان استاد د پاکستان یو هیئات راغلی و له دوی نه غوښتي وو په دې اړه باندې خبره ورسره کړې وه، ځکه دوی په خپلو ټټپلو جنگیالیو باندې هم واک اوس نه لري، ځکه هغوی هلته اوسېدلی دي، له هغوی سره نږدې قوي اړیکې لري، هغه راځي دلته اوسېږي. له دوی نه چې رسمان غوښتي وو مشرانو کې ورسره کړې هم که مشرانو ورسره منلې هم یې، خو دوی تطبیقولی نه شي، ځکه اغه لا هم عمدل تسته دی. د موږ د ما معلومات د سدي چې ملاحظه طلا خوان لدينا او سویل او سموږ دي موږ شاته مهاجر یا په اسلام عادی دی، په اسلام مجاهد موږ شاته نسور کوله یا نه مجبورولای شو او داخله باندې
اوسه. اندر صاحب، فکر کوي چې په طالبانو کې د القاعده په خاص ډول د تروریستي ډلو بیا په خاص ډول د القاعده په سر هم اختلاف ساين دسي، تاسو فکر کوي چې د طالبانو ځینې ډلې یا ځینې بلوري د دې طرفدار دي چې القاعده باید نه په افغانستان کې، خو ځینې نور لوري بیا په دې د دې طرفدار دي او هغه د خپل پخواني روابط په اساس غواړي چې دا ډلې او د القاعده غړي وو سي په افغانستان کې. نه د القاعده په بحث باندې اختلاف تاسو وینئ د طالبانو په مشرتابه کې؟
که کدی دې بحث لپاره لمړی ابتدا ته ولاړ سو. په ابتدا کې کوم کلم لامد عمر اخوان ژوندۍ او په هغه وخت کې چې کله امریکایانو له دوی نه وغوښتل دي اسامه دې تسلیمېده غوښتنه یې وکړه. زه ښه دقیق معلومات لرم چې د وخت علماو یا ملایانو لامد عمر اخوان ته دا مشوره ورکړه او ورته وویل چې په دینی لحاظ باندې مو یو مسلمان له خپل هیواده وتلو ته مجبوره ولې نسو. فلهذا د خپل دا درک کې سیده حالات دومره نازک دي خپل دی ووزي او سامد خپل ووزي له افغانستان نه دادي علما او غورستي پریکړه وته ملا محمد مر اخوان ته واوره ول. خو ملا محمد مر اخوان هم ورته وخت تل سم داسي وای بل اخره څونه سیمه معلوماتي او سامر هغه هم دغه مجلس ته وویل ملا محمد مر اخوان ته وویل چې سیده کتاسی وای چې زه ووزم یا تاسو وای چې زه ووزم لدې وطن نو بیا دې ما کوڼ دی ویتمان یعنی دا کورنۍ یو دا مجاهدینو کوم خځې او اولادونه دلته پاتې کیږي قیامت پورت به دې لاسونه تاسو ګریوان ته یو قسم احساساتي کوم. ملا محمد عمر اخوان دغه فیصله په احساساتي بنیاد باندې وکړه چې موږ او سامان نه ورکو کا موږ حکومت لمنځځي او کا افغانستان لمنځځي او کا دلته هر څه کیږي همدغه فیصله همدغه احساساتي وکړه او همدلته یو اوساو. نو زه به په تا پښتنې تر اعظم کبي خبره ده چې دا پښتنې دا د غسته ده د طالبانو ترمنځ هم په ډیرو مسایلو کې اختلاف سره یو دغه مسله نه ده په ډیرو مسایلو کې تاسو تعلیم سره باندې اندرې ویني چې وزیران یو څه وایي بل څه وایي څوملایان بل څه وایي په ډیرو مسایلو باندې اختلاف دی بلکې خپل د ملایانو ترمنځ په دغه مسایلو باندې ډېر زیات اختلاف دی. څلورو جماعتو د څلورو مدرسو ملایان په ولر باندې نه دي سره روان دا اوس یو په بل باندې د کفر او د شرک فتواوي سره لګوي. نو طبعا په همدغه سیاسي مسایلو کې او اقتصادي دریځونو کې هم همدغه ترمنځ اختلافات شته.
اندر صاحب موږ تاسو شاهدان یو چې امریکا د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې لمنځه یوړ که څه هم طالبانو تر اوسه په دې هیڅ نظر هم نه دی ورکړی. فرض وکړئ چې د القاعده په سر جنجال همي آیا فکر کوئ اندر صاحب دغه د طالبانو ټیټ رتبه غړي یا جنګیالي چې په دې تیرو شلو کلونو کې ساسي په وینا د دوی سره یو ځای جنګېدلی دي دوی ته په ساده چې د القاعده سره روابط بند کړي د القاعده سره د روابطو د بندېدو بس فکر نه کوئ چې طالبانو ته ډېر ستونزمند دي؟
بالکل دا مخکې ما اشاره ورته وکړه زم دا وایم کنه شل کاله چې دوی د جګړې کوم روایت په خلکو کې او په دغه کشره طبقه کې ترتیب کړی او هغه هم دا و چې د ټي ټي پی چې دا هم عین د مجاهدین د لکدامو طالبانو باندې دا روایت ترتیب کاوه خپل کشرانو ته ویل د پاکستان دغه څه دی نظام څه دی هغه هم دغه جمهوریت نظام دی لکه دغه د افغانستان نظام او دواړه مرتد او کافر نظامونه دي او د دواړو خپل وخت کې به شپکاو یو لبل سره دغه توافق هم پام دی باندې له القاعده سره هم همدغه ټوله نړۍ دوی خصوص هم په دغه باندې دی دغه د نړیوال جهاد دایي د دوه له قرارداد نه ورسته دوی پرې خوده کني دوی خصوص هم همدغه ناری وهي هغه ټټپړي اوس هم همدغه ناری وهي چې موږ فلسطین ته ځو فلسطین بازاده او اسلامي نړۍ کې اسلامي امارت او اسلامي خلافت قائمو دا خصوص هم همدا دي ځکه په همدغه روایت باندې دوی دغه روایت دوی ته تدریق سوې ده او په همدغه روایت باندې دوی روزل سوې دي. دا اسانه نه ده چې دوی لفکره دي دا خبره ډیره په سادهګي باندې وځي یا دی وګړي ته بیرته دا زر قناعت ورکړي چې نه القاعده او ترورستان سو او تر پرونه پولیس مجاهدین او نن ترورستان سو یا د ټي ټي پی چې دا پاکستاني طالبان هغه تر پرونه پوری مجاهدین او نن مجاهدین نه دي دا قناعت په اسانه باندې دوی خپل جنګیالي ته نشي
دا اندر صاحب رښتیا هم پیچلې بحث کاری. اندر صاحب د پاکستان د او پراته چې وای طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پی ته ځای ورکړی دی تر اوسه په دې تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان د خاورې څخه هیڅ هواته ظاهرا چې زما فکر دی او زما د معلوماتو په اساس ګواښ نه دی متوجه. اما په مسکو کې د ترهګریز برید وروسته چې په هغه کې د تاجکستان یو شمیر وګړي د دې برید په تړاو ونیول سول اندېښنې زیاتې شوې دي او د افغانستان په اړه په خاص ډول د مرکزی آسیا د هیوادونو اندېښنه ده چې په افغانستان کې ترهګري ډلې شته. دغه ترهګر خو هغه د فکر په لحاظ هم دوی دغه د جهاد مسله او د کفر په وړاندې د مبارزې مفکوره لري. څومره دغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې ستاسو فکر کوي چې افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کولی شي، آیا طالبان د دوی د کنټرول وس لري او که فکر کوي چې بل اخره به دغه ډلې تهدید متوجه کوي او طرف ته؟
نه ته به خبره ستر هغه ډلې ایو خصوصا ټول هغه سازمانونه چې هغه نظام نه چې هغه حکومت نه یا او دغه دې افراد او پلاس کې صلاحي او خصوصا هغه افراد هم داس پیشکارستی وی چې یعنی یوازې د جګړې پیشکاری ورلګېدلې او په دینی روایتو باندې چې هغه غلط او تحلیلي په دغه روایتو باندې داخله غوزل شوی داس روایت چې با مکمل واقعي په هنه لري او توپک پلاس کې خلګي دا خلک کنټرولولې ساده خبره نه ده. دا په پاکستان کې هم ما مخکې په څو بحثونو کې په دې اړه په څو ځایونو کې دې اړه بحث کړی دی چې د ځینې هغه ډلې چې پاکستان ته میلولې خپل هم د طالب د دغه کنټرول وځي د پاکستان له کنټرول وځي ځینې ډلې او معمول دغه خبره ده، یعنی ډېره واضحه خبره ده. موږ تاسو پښتانه یو متل کوو چې مارګل مرګ لمارای څوک چې ماران ساتي او څوک چې ماران ودکوي او یو اخر مرګ هم ځاندي، څوک چې ترورستان پالي او څوک چې همدغه ترهګر ډلې چې هغه هیڅ نظم تلویج نه او یوازې ټوپک په وګه کې او ولا او بس خلاص نور د جهاد په نامو باندې نور د کوم نظام نه تاریخ خبره ده هغه چتی وځي هغه لا دغه وځي هغه لا کنټرول وځي نو دا یو غوښته سیمه تم غوښته خپل د اصلحات دغه د افغانستان د حکومت دغه اصلحات دغه په سیمه کې خوره ورسوه، یعنی بے نظم یعنی نظام په یو منظم شکل باندې تسلیم نسو، نظام سکوت وکړو او هر ځای کې کندکونه وسلې همدغه دي د اچا لاس تول وی دي د خپل خصوصا دلته دل ترهګر ډلې هم موجود دي. نو تبي خبره بس د سیمه لګو اکثر مخکي
اندر سب فکر کوي چې طالبان به وکړي چې د ډیر وخت لپاره په دغه شکل چې د فضای اوس خصوصا د ترهګرو ډلو د القاعده د باس په باس کې د ډلې را کنټرول کړی دی، فکر کوي چې د حالت دوام ورکول شي ځکه د دنیا فشارونه هم زیات دي او دنیا وځي وي چې باید د روابط بند شي. فکر کوي چې د حالت په دغه شکل چې اوس دوام کولی شي او ساسي په نظر څه ډول سرخوګۍ د دغو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې طالبانو ته پیدا کول شي د نړۍ د ادرسه؟
اول خو طالب اول د طالبانو خپل هم په دغه رقم باندې شتون خپل چې هیڅ نظم هم موجود نه دی، کورنۍ مشروعیت هم موجود نه دی، بهرنۍ مشروعیت هم موجود نه دی او افغانستان داسې قوي زیربناوي هم نه لري چې په پخو باندې ودرېږي. په دغه حالت کې د طالبانو د اوس حالت د خپل یو معجزه ده. معجزه ځکه ده چې دلته تر د طالبانو شاته داسې لاسونه ستدی دي، بهرنیانو داسې لاسونه ستدی چې دوی درول دي، یعنی طالبان په همدغه شکل باندې نه پاتې کیږي ځکه طالبان هیڅ د اوس مظاهره او دغه تاسو ویني دا دولت تر بلې پسی زیاتیږي. په ابتدا کې هر چا ته داسې دا فکر کیږي کنه جګړه ودرې دا نو یو امن براتي هر نوې شی خلکو ته خوندوري شل کال له جمهوریت نن خلک کړيسي او ولادغه جګړې نه هم خلک کړيسي او طالب سلا کې خو د دې د فکر وکړو شنو رب جګړه ودرې خو دلته خو او امنیت براتي او دغه سینه ده نه امنیت یوازې جګړې په ټوپک په دیوې خو د ټوپک په خودلو باندې نه کی ورس تر بلین دغه خلک دي. ما مطلب دا ده چې اوس هم د طالب شاته بهرانی لاسونه دي خصوصا د امریکا حمایت دی غوي د پیسې دي چې رالیږي او ته که هغه نه وي ورسره طالبان په دغه شکل باندې لسره
لري اندر صاحب لطفا لاندې ځواب راکړئ وخت کم دی. خاوسو دغه د بدخشان تظاهرات او بیا په ننګرهار کې د جنجال کڅ هم هغه یو دمځکو په سر او بل د خشخاشو په سر وامه اعتراضات کیږي که طالبان په دغه شکل چې اوس روان دي بشری حقوقو ته ژمن نه دي، مکتبونه تړلي دي، د عامه شموله بحث جدید خلک انتقادات کوي، که په دغه شکل خپل کارت دوام ورکړي، فکر کوي چې دوی دوام کولی شي؟ لطفا لاندې وبرک.
نه نه نشي کولای، دا په دې خاطر باندې نشي کولای چې ولست تر بل دي خلکو جو د طالبانو او د ولست ترمنځ واټن راځي، او بل خپل طالبانو هم د غټولنه چې افغانستان افغانانو د افغانستان ټولنه یې طالب او غیر طالب باندې ویشلې ده، او دا او فرق ډیر واضح دی، هم په اداراتو کې هم په غیر اداراتو نه. په همدې خاطر باندې ولست تر بل د غواټن اخلي، او دی طالب دی کله سم دی حکومت او دی ولست ترمنځ د غواټن راغی، په دغه غواټن کې خلک ځای نیسي، نور ډلې هم ځای نیسي، او خپل هم دغه ولستونه هم یعنی دغه واټن خپل یو خطر دی، دغه واټن خپل یو داعش ورته وایي، دغه واټن خپل یو سرخوګای دی. نو زه فکر نه کوم چې په دغه ډول باندې طالبان دغه
بقاو. اندر صاحب ډیر زیاته مننه کوم، کور مودان چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته، له بده مرغه چې وخت کم دی، له تاسې مننه، له توضیحات مو ډیر زیاته مننه، کور مودان چې خپل نظریات مو شریک کړل.
جلسه
ثبت اسنه مننه. دوستانو د یو لاندې وقفه وروسته په بریتانیا کې د افغان کډوالو د مظاهرو په اړه د مظاهرو د تنظیمونکو شریف الله شرافت سره مرکه لرو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي، او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د څپو څخه د نن وضعیت پروګرام اوري، او یو یادونه کوم چې نن له بده مرغه موږ نوي استودیو تخنیکی مشکل درلود، او موږ ونتوانیدو چې د غي استودیو د لارې خپل خبرونه وړاندې کوم. از موږ دغه پخوانی استودیو سم په ځای ده، او نشرات د مغ لارې خبريږي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په لندن کې یو شمیر افغانانو مظاهره کړې ده، او په دې مظاهره کې رواندا ته د افغان کډوالو د لیګلو سره مخالفت کړی دی. په دې مظاهرو کې بیلابیل غوښتنې شوې، او ویل شوې چې دوی به تر هغه خپل مظاهرو ته دوام ورکړي چې د برېټانیا حکومت خپل دغه غوښتنه دغه پریکړه بیرته واخلي. لنه کومه مرګه د همدې مظاهرو یو تنظیموونکی شریف الله شرافت صاحب را سره پلنګ دی. شرافت صاحب سلامونه، په خیر اغلس از ما غږ درځي تاسو.
مننه. وعلیکم سلامونه تاسو ته،
تاسو اوریدونکو ته، تاسو غږ ته سمته وګورم. تشکر شرافت صاحب، مننه. دغه لارین خو فکر کوم دوه ورځې مخکې وو، اما په دې لارین کې تاسو وویل چې خپل مظاهرو او اعتراضونو ته به دوام ورکوي تر څو چې د برېټانیا حکومت دغه پریکړه نوي بدل کړي. آیا د برېټانیا حکومت تر اوسه په دې اړه څه اقدام کړی دی؟ تاسو ورسره غږیدلی یاست، دغه وضعیت په څه ډول دی؟ ډیر
مننه لارین. د مې پاتمه نیټه تر سره شو د چاشمبه په ورځ په سرګونو افغان کډوالو او پتنګ کې د همغه ځای اوسیدونکو انګریزانو هم ګډون کړو په سمته تر سره شو. زمونږ یادونم دا و د برېټانیا پارلمان ته چې دغه موضوع د افغانانو مونږ جدي نیسو، کومه لایحه چې تاسو منزور کړی ده د پناه غوښتونکو لپاره، دا د ډیرو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده، د بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. د مظاهرې په پارلمان ته ولاړو، ولته خپل غوښتن لیک یا پریکړه لیک د کارګر غوند د زن او استاد سره شریکه، او په دې تاکید وکړه چې دغه مظاهره نن پیل او دا به دوام کوي، او نه یوازې مظاهره، د مظاهرو ترڅنګ نړیوالو ټولنو ته به مونږ لاسرسي پیدا کوو، او هغه خطونه چې مونږ لیکلې دي هغه به د ایمیل د لارې د بشري حقوقو د هیومن رائټس ادارو ته لیږو. همدا ډول مونږ د مظاهره په پای کې زمونږ چکم درې ورکه کې غوښتنلیک یا پریکړلیک و هغه هم د برېټانیا د صدر اعظم کور ته وړو او د هغه دروازه م وټکوله د هغه سیکرتر ته م ور وسپارو. د دغې خطونو ځوابونو ته موږ په تمه یو چې د راتلونکي چهار شنبه په ورځ یا پنج شنبه په ورځ باندې د دغې خطونو ځوابونه موږ ته راشي. نو تر هغې پورې موږ یوازې یوازې د نورو نړیوالو ټولنو سره په اړیکه کې یو چې دغه موضوع هغې ته هم ورسو. کله چې د هغې ځواب راشي د هغه نه وروسته به موږ نور ګامونه پورته
کړو. شرافت صاحب زه به خنه غواړم دغه رواندا ته د افغان تبند نور هیوادونو د اتباو په ګډون د افغانانو د لیکت پروسه څه ده؟ دلته دوه بحث دي، یو دا چې یو شمېر افغان کډوال دي چې دوی د ځکه د لاري د ترکیه او دغه سي د شرقي اروپا او د برېټانیا ته راغلي دي، او یو تعداد هغه افغانان دي چې دوی خپل برېټانیا د 2018 کال د جمهوریت نظام د سقوط وروسته راوستل دي. په دې کې کوم استثناء او کټګوريسته کده غ ټول افغانان الته وړل کیږي او به کیسونه پروسس کیږي؟
لبد مرغه دا کوم قانون چې منزور کړی دی، اول خو هغه قوانين چې منزوريږي دا غي ورسته پلي کیږي. خودلته په برېټانیا کې دا کار سرچپه دی. قانون د 13 مېش په 2 اپریل مېش کې منزور شو، خو دا قانون د 2022 کال د جنوري نه را پدې خو هر هغه کډوال چې د سمندر د لارې په کښتیو کې د هوا ترغلي دي دا قانون به په ټولو هغه باندې عمل کیږي. خو لبد مرغه په دې کې یو لوی برخه تقریبا د دې کډوالو 80% برخه افغانان دي چې د دې قانون لخوا به اغیزمن کیږي. نه یوازې په دغه افغانانو کې د افغانستان د ملي پوز د لیکو سرتیری دي، په دې کې زمونږ جورنالستان هم دي، ځنې د هنرونو د برخو اداکاران یا دا غیر لوبغاړي هم دي. دا قانون به په ټولو عمل کیږي او د دې قانون هیڅوک دی خدای یادونه کوي چې د دوه دلایلو په بنیاد باندې دا قانون موږ منزور کړی دی. لومړی تر ټولو ستر دلیل دی دا وړاندې کوي هغه کسان چې د سمندر د لارې برېټانیا ته راځي دي خپل ژوند له لاسه ورکوي، زیات وګړي، نو موږ غواړو د دغې وژنو مخنیوی وکړو. دویم دلیل چې دی وړاندې کوي هغه دا دی چې د انساني قاچاق مخه
شرافت صاحب بخیر غواړم وخت کم دی، زه به دا یوه بله پوښتنه هم مطرح کړم. اوس رواندا ته د تک څخه اندېښنه څه ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې هلته به کیسونه په سرعت نه پروسس کیږي؟ آیا فکر کوئ چې هلته بیا د برېټانیا د اسنادو د ورکړې مسله سختېږي؟ ویره او اندېښنه د رواندا څخه څه ده؟
یوازنی اندېښنه رواندا ته د افغانانو د تک داده خپل رواندا کې خپل عام وګړي ځای اوسېدونکي په امن نه دي. هلته اقتصاد ځپل شوی دی، کار نشته دی، او هغه دومره قوي د اقتصاد له پلوه هیواد نه دی چې دغه افغانان هلته کډه شي او دوی خپل کورنۍ په افغانستان کې وساتي. له بل پلوه په رواندا کې د 1994 جنوساید د ټول وژنې خبره هم کیږي. هلته خپل د انسانانو خپل حقونه خوندي نه دي. نو هلته به څنګه موږ دا تمه وکړو چې د افغان کډوالو حقونه دي هم هلته خوندي شي او دوی یو داسې برخلیک هلته جوړ کړي چې په هغه کې د دوی ژوند هم خوندي او دوی وکولی شي خپل کورنۍ په افغانستان کې ملاتړ وکړي او هغو ته پیسې ولیږي. هغه یو افریقایي هیواد دی، هلته کار نشته دی، د هغې پیسې دومره لوړې نه دي، دومره ارزښت نه لري. نو افغانان په همدې ډارېږي، ځکه خو یوه زیاته شماره افغانانو آیرلینډ هیواد ته تللي دي، دامدی دار لامل چې رواندا ته ونه لیږل شي او په آیرلند کې هم د ورته موضوعات سره اوس مخ دي.
شرافت صاحب ډیره مننه، لبد مرغه وخت پروګرام کم د استاسي قصې او خبري زیات دي. زه به خنه غواړم چې نور بحث دوام نس ورکول، ان شاء الله په نور بحثونو کې به ساي سره وغږیږو. کور مو ودان.
ډیره مننه، کور ودان.
قدرمنو دوستانو، زموږ د نن وضعیت پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده. زموږ دوه همکاران، قدرمن همکاران فرخنده جان او ورشوال صاحب ستړي دي. په سوشي بوکی تاسو سره په پروګرام کې تر بیا د علاقه.